السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړی شوی دی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په کابل کې د روسیې سفیر دمیتری ژیرنوف د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر ته په یوه نړیواله ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده. باختر اژانس چې د طالبانو په واک کې دی پرون ناوخته لیکلي چې ښاغلي کبیر ته دغه بلنه د هغه او د روسیې د سفیر د لیدو کتو په پای کې سپارل شوې ده. روسیې د طالبانو د کابینې له دغه چارواکي غوښتي چې د تاتارستان په کازان کې یوې جوړېدونکې نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د دغې غونډې اجنډا او کرنې ټال نه ده یاده شوې، خو کازان د همدې اونۍ د پنجشنبې په ورځ او بیا د راتلونکې جون میاشتې په نهمه نیټه د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په اړه د نړیوالو غونډو کوربه دی. د تیر کال د سپتمبر په وروستیو کې کازان د مسکو فارمټ غونډې کوربه و چې هغه مهال پکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د افغانستان او ترکمنستان د سوداګرۍ خونو او سوداګرو پرون لس تړونونه او دوه هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د دې تړونونو د لاسلیک لپاره په هرات کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت لیکلي چې لاسلیک شوي تړونونه د ساختماني موادو له هغې ډلې ګول سیخ، تعمیراتي رنګ، مرمر ډبرو او خوراکي موادو په برخه کې دي. په بیان کې د افغانستان او ترکمن سوداګرو او صنعتکارانو په حواله راغلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره ښه فرصت برابر شوی او دواړه خواوې باید ترې اعظمي ګټه پورته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې تیر کال یې 190 زره ټنه قاچاقي او ممنوعه مواد کشف او ضبط کړي دي. د دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل په یو بیان کې ویلي چې د ګمرکاتو ریاست له خوا هغه طبي او کرنیز مواد، یونانی دوا، خوراکي توکي او مخدره مواد ضبط شوي چې له ګاونډیو هیوادونو نه په ناقانونه توګه افغانستان ته قاچاق شوي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي سټنډرډ ادارې هم تیر اونۍ ویلي وو چې د بې کیفیته تیلو شل ټانکره یې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوې درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټسال ټیم په نړۍ کې ډیر سم ځای خپل کړی دی. افغانستان یو کال مخکې په سلم ځای کې وو. افغانستان وروسته دا پرمختګ ترلاسه کړ چې د آسیا د فوټبال د فوټسال په اتلولۍ سیالیو کې عراق، قرغزستان او بحرین مات کړل. له کویت سره افغانستان مساوي لوبه وکړه او له ایران او تاجکستان څخه یې ماته وخوړه. افغانستان د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې چې د اپریل په 28 په تایلند کې پای ته ورسېدې، د آسیا د ټیمونو ترمنځ 5م مقام خپل کړ او وتوانید چې د فوټسال نړیوال جام ته هم لار پیدا کړي. د نړۍ په کچه د فوټسال اول ټیم برازیل دی، پرتګال دویم، هسپانیا دریم او ایران څلورم ځای لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت نوی والی له وسلوالو مخالفینو سره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. شیخ جعفر مندوخیل وایي که ناراضه بلوچستان غواړي له حکومت سره خبرې وکړي، حکومت یې خبرو ته چمتو دی. نوموړي د دوشنبې په ورځ د بلوچستان د ولایت مقام کې د لوړې د مراسمو پر مهال وویل چې په بلوچستان کې به د امنیت د ښه کولو په هدف مذاکرات وکړي. هغه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې زیاته کړه چې د خبرو د بهیر جاري ساتل د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي، ځکه کومه ټولنه چې خبرې نه کوي د ده په ټکو د ظلم ټولنه بلل کیږي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. وسلوالو، بیلتون غوښتونکو ډلو، حکومتي ځواکونه او چینایي کارکوونکي په نښه کړي. د بلوچستان د نوي والي شیخ جعفر مندوخیل د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه چا غبرګون نه دی ښودلی. او د اسرائیل پوځ د دوشنبه په شپه د غزې پر رفح باندې خپل بریدونه پیل کړي دي. دا وروسته له هغه چې د اسرائیلو کابینې پر رفح د پوځي عملیاتو اجازه ورکړي. تر دې بریدونو د مخه حماس ډلې اعلان کړی و چې د غزې په جګړه کې د اوربان لپاره یې د مصر او قطر لخوا وړاندې شوې طرحه منلې. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر سازمان ګڼي، د دوشنبه په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د قطر له صدر اعظم او د مصر د امنیت له مشر سره په ټلیفوني خبرو کې د دغه پلان د منلو اعلان کړی. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش ویلي د غزې پر جنوبي ښار رفح باندې پوځي عملیات د نه زغملو وړ یو کار دی.
نیمه نړۍ خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
درې کله کېږي چې د جنو په مخ باندې مکتبونه ترل شي بیا ښځو ته کارونه بند شوي دي د کورنۍ سرپرستي به د اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نه شي کولی چې خپل د اولادو خرڅ وباسي او کومې نجونې چې زده کړې یې کولې او مکتبونه ورته بند شوي دي هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنۍ څخه وروسته په کور کې نیول شوې وای دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانیستلو ته شیبې شماري خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري دا ښځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي
ممکن ډېر زیات نایلې شي او دغه نایلې د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډپریشن ته لاړ شي زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه د کور کارونه دې زه نه کړه تا درس وویلې خو څه وشو اخیر هم څه وشو
نن ام د موضوع چې روم ملتي هم وکړي قدر منرکو کو هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنې څخه وروسته له زده کړو او کاره منع شوې دي وایي په کور داستي رواني ستونزې ورته پیدا کړي کله چې د 2020 کال د آګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوه منزل لپاره واک ته ورسېدل له هماغو لومړیو څخه له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منع کړې دې کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول خو حاکم نظام خپله پرېکړه بدله نه کړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي مرینه وایي هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغاړې دی دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي اغلی مرینا د ښوونځیو د نجونو په اکله هم غږیږي
په اوسنۍ حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي کوم چا چې د کورنۍ سرپرستي به د هغو وضعیت اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نه شي کولی چې خپل د اولادو خرڅ وباسي او کومې نجونې چې زده کړې یې کولې او مکتبونه ورته بند شوي دي هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي هغوی ټول ژوندونه حکومت هم او هیله او امید چې واغه درس ویل وو حتی بعض داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و او ټول تمه یې امید یې مغه خپلې لور ته و چې مغه لور باندې زده کړې وکړي او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ د پاره نو هغه خلک ټول ډېر نا امیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي خصوصا نجونې د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ به مکتبونه بند وي دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه ورځ چې مکتبونه بند وي تر نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدواره اوسو هغه امید هم بیرته د خاورو سره خاورې شي هیڅ حکومت هم اوس نه لري هغه نجونې هغه بیچارګان روحي رواني حالت یې ډېر خراب دی هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبوره شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته مجبوري دي هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کوزه کړه چې د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووایي درس ووایي نو په همدغه په خاطر یې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې خپل د خاوند همغاړه کومک وکړو چې د هغونه تمه نشته ده
د جمهوریت پر مهال د ښځو لپاره د زده کړې او کار زمینه ډېره برابره وه له همدې وجې ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونو هم ښځینه وو ته د زده کړې مرکزونه جوړ کړي وو د مورا پوهنتون رئیس پوهنمال ډاکټر عزیزالله امیر وایي چې ده په شخصي لګښت وړکتون ښوونځی او پوهنتون یوازې د ښځو لپاره داسې جوړ کړی وو چې ټولې کارکوونکې هم میرمنې وې اوس هغه هم د ښځو پر مخ بند دی
خزه د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي ډېر کم امکان لري سی او بی سواد مور دی مفید اولاد لوی که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستی پوه نشي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کی؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ درو، اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي، ته دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادی مسائل باندې که یو مور یو ښځه پوه نشي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کېږي، هغه به صحیح نه مدیریت کېږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتي، دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ سي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
لیکواله او ژورنالیست آغلی آمنه مایاروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپلې سیاسي لوبې قرباني کړې دي. د مایار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپله ګټه کوي او نه به هم کوم وخت چې ضایع شو جبران کړی شي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره وګورو.
په لومړي کال کله چې دوی راغلل، خلکو دا تمه درلوده چې یو څه د دوی په هغه پالیسۍ د دوی په کړنلاره کې به تغییر راغلی وي، بدلون به کړی وي، خو داسې ونه شوه. څه باندې درې کاله کېږي چې لا هم نجونې او ښځې په کورونو کې بندې دي او زده کړې نشي کولای، کار نشي کولای. زموږ په هیواد کې د 50 کلنې جګړې له وجې ډېری کورنیو خپل هغه د سر سړي په اصطلاح، عامه اصطلاح دي، موږ تاسو چا ورور چا پلار چا میړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل، او ډېری د دغو ښځو چې کار یې کاوه د خپلو کورنیو سرپرست تیا کوله. د کار په وسیله هغه کوم اقتصادي درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولې، هغه د خپلو اولادونو د خوراک پوښاک د زده کړو او د نور د کورنۍ د نورو اړتیاو د پوره کولو په خاطر مصرفولې. چې له بده مرغه له څه باندې 3 را په دې خوا چې دا کاریګري ښځې، هغه که مامورینې وې که د پوهنتون استادانې وې، په هره برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود، په کور کې ناستلې، او ډېری کورنۍ د ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بله، کله چې میرمنې په کور باندې کینی، دوی ته یوه ستونزه بیا دا وي. په تېره هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې ورباندې پوره کولې، اوس چې دوی عاید نه لري، یو خو دوی په کور کې نه ول سوي، بل په کور کې ملته تاوتریخوالي سره مخ کېږي. دي ځینو نارینهو لخوا دوی اوس هم هغه تمه لري د پخوا په څېر چې باید دوی کمایي ولري، معاش ولري، خرچ مصرف وکړي. دغلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي؟
طبعا دا هم باید له یادونه باسو چې افغاني ټولنه یوه نارینه سالاره ټولنه ده. ډیری وخت زموږ ځینو دودو دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهبی هم اغیز کړی دی، چې هغه بې ځایه دودو دستورونه دي. او ګورئ د اسلام په مقدس دین کې هیڅ کله هم پر ښځه باندې ظلم تیری د ښځې وهل او ټکول روا نه دي، خو زموږ د ټولنې ځینو بې ځایه دودو دستورونو ښځې تر ډېر زیات اغېز لاندې نیولې دي. ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مخته و، په اصطلاح زه داسې کورنۍ پیژنم چې په هغو کې وی ښځې کار کولو، خو د هغې خاوند یا د کورنۍ نور نارینه و کار یا دنده نه درلوده او په کور کې پراته و، او تمه او توقع یې زیاته د میرمنې یا د خور یا د لور نه ډېرې داسې خویندې وي چې هغوی ودونه نه و کړي، ورونو ساتلې وي فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابروله. کله چې دوی اوس په کور ناستی دي، طبعاً په کور کې هغه تمه توقع چې پخوا ترې نه کېده، اوس کله چې دوی دا تمه توقع نشي برآورده کولی یا نشي ترسره کولی، دوی له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، حتی وهل تکول کېږي، او دا پخپله هغه روحي او رواني فشار دی چې د ډېری خویندو د سختې ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځانوژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو. دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته.
بله مایار صاحب، مخکې تر دې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي، داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي، نجونې ښوونځي ته پرېږدي، مېرمنې به کار کوي، هر څه به منظم وي. مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بېرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل. ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي؟ عام ولس هم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی. تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه؟
مو تاسو په جریان کې یو، زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی. زموږ خلک، زموږ هیواد متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه، البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي، هله د سولې غونډې دي، دوهې ته ځه، نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه، هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت نا وخت دغه غونډو جریان درلودو، خو په اصل کې دا مسأله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسأله وه. د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو، دا زمینه یې مساعده کړه، دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې مادې چې په دې هوکړه لیکونو کې وې. البته دا فیصلې په راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو. خلاصه یې تاسو وایم، د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوي یو، زموږ خلک قربانی شوي دي. شاید هم دغه د زموږ د هیواد جیوپولیتیکي موقعیت لواجې وي، زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي، هغو شتمنیو لواجې وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ییزو هیوادونو د کشمکش ترمنځ همیشه تر پښو لاندې شوي یو، زموږ خلک تر پښو لاندې شوي دي، همیشه مو قربان ورکړی دي، او هیڅ کله هم زموږ په هیواد کې ثبات، ازادي او خپلواکي نه ده حاکمه شوی متاسفانه. او نن ګورو د هغه ټولو پایلې چې یو ځل بیا موږ څومره په شاتګ وکړو، او زموږ کادرونه، زموږ روشن فکره خویندې ورونه دې ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وزي. دا ډېره یوه لویه سایه ده، او د دې جبران ول په مجموع کې دا چې خویندې په دریو درینیمو کلونو کې نزده کړي وروسته پاتې دي، هر څه په ټاپه ولاړ دي. د دې جبرانول په ډېر اوږده کلونه وغواړي، که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کېږي یا روان دي، مثلا د ښار جوړول، ځینې پروژې اخیستل د هغوی دمه، خو دا زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځایناستی اوسي او دا ټولې بدمرغۍ دې جبران کړی شي.
بله لکه څنګه ستاسو خبر یاست د طالب مشرانو د دوی لونه د دوی خواندې امدا اوس زده کړې کوي په نورو ملکونو کې مګر افغان نجونې عام وګړي نسي کولی چې لاړ سي درس وایي ښځې نسي کولی چې کار وکړي د هلته څه رقم دوه رنګي ده اوسنی حاکم نظام له افغان میرمنو نه د څه شي قصد اخلي د څه شي قضیه اخلي چې د دوی خپلې کورنۍ باید زده کړې وکړي باید بهر اوسي مګر یو عادي عام وګړي په افغانستان کې اوسې غیته اجازه نشته دوی د څه شي قصد له افغان میرمنو افغان جنو نه اخلي
متاسفانه شاید هم دا د یو سیاسي ابزار په توګه استفاده ترې نه وشي د دې کار نه او دا سرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي مشرانو تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود د دوی اولادونو په بهترینو پوهنتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کوو تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو په بهترینو پوستونو کې کار کولو ډیپلوماتان وو هغوی به کلیاقت درلود یا بې نه درلودو دا اغل ته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر پښو لاندې وکوم چې دوی لیاقت درلودو کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلودو خو متاسفانه یا یې واسطه نه درلوده یا یې پیسې نه درلودې یا یې پلار ورور خپل خپلوان چېرته په لویو پوستونو کار نه کوو چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي نن هم د همدغه مسله روانه ده د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي په تېره بیا لونې خو د موږ عام ولس خویندې او لونې د کور په کونج کې ناستې دي دا بدمرغي یو څرګند حقیقت دی دا نه تنه اوس بلکې پخوا هم همداسې یو په اصطلاح ووایو یو خیانت روان و
بله اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري ورو ورو نړیوال هم هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسي څه مشوره لرئ له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي
دوی کولی شي په کور دننه هغه ورونه پلارونه یا هغه کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري د هغو نه په کومک اخیستو مطالعه وکړي خپلې زده کړې ادامه ورکړي که څه هم تاسو پوهیږو په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي هغسې لوست او زده کړې نه کېږي خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمع په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي مطالعه دې وکړي کتابونه دې ولولي او اوس که دوی لاسرسی ولري اقتصادي وضعیت ښه وي د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې ډېر داسې پروګرامونه شته د آنلاین زده کړو له لارې خپله دغه تشه ډکه کړي تر څو چې وګورو چې راتلونکي څه کېږي او دا فعلي وضعیت څه ډول بدلون مومي آیا د یو بل ځایناستي نظام پر اتک بدلون مومي آیا دوی دغه خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو او هلکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي هغو ته هم دوی حاضرې شوې چې بیل دي شي هیڅ مشکل نشته دی خو ولیدل شول چې دا هسې خوشې یوه بهانه وه او په اصل کې د نجونو محصولیدل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو د لوړو زده کړو او د کار څخه محرومې دي له بده مرغه
بله آغلی مایار اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي د طالبانو حکومت د دوی غږ نه اوري د دوی ستونزې نه ورته حل کوي د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي دوی کار ته نه پرېږدي خو بیا هم موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو تاسو اوسنی حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې شي د تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري موږ او تاسو به خپل هلې ځلې کوو
دقیقا زموږ هیله دا ده شخصا زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی چه په اسلامی حجاب کې په د افغانی کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځي دروازې پرانیزي، لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي، خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لونې زده کړې وکړي. دا د یوه هیواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي. وګورئ نورو اسلامي هیوادونو ته، زموږ څنګ کې ګاونډی هیواد پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، د ایران نجونې په حجابونو کې ځي ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ځي، کار ته ځي. عربستان وګورئ، نور داسې هیوادونه، یعنی د نړۍ په کچه که تاسو وګورئ، هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې یوه برخه د ټولنې چې هغه ښځې دي هغوی دې په کور کې نیولي وي او د دې اجازه دې نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي. هیڅ نشته دی غیر د افغانستان. نو زما هیله دا ده، زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې، چې لطفا د دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي، تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي، او د هیواد د پرمختګ، د هیواد د آبادولو لامل وګرځي، حداقل اوږه ورکړي د کورنیو دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی. وګوري که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي، د هغو کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي. دوی دې د مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو، د پوهنتونونو، د کار د اجازې په ورکولو دې زموږ خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
پوښه ما کټه وځي وای په دې ورستو کې چې کومې خځې د خپل رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکه وسره نیسي، دای حالات د اندېښنې وړ ګڼي. په خبره کې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص نشي او میرمنو ته د کار زمینه برابره نشي، افغان خځې به په داسې ژور خفګان لا نورې هم اخته شي چې بیا به د درملنې وړ نه وي.
دغه شرایطو کې زموږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستل هم ډېر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډېر زیات سخت کار ده، ډېر زیات. خو دا چې یو دمې داسې پرېکړه کېږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاو چې لري، له هغوی نه کار واخلي، چا بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې و، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی و. خو کله چې دوی پر مخ تون وتړل شو، ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلک وو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي، او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قرآن او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض دی. هر هغه مسلمان چې هغه قرآن مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. ابو هریره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ هغه راغی بهر په بازار کې اعلان کې خلکو ته چې اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا هغه وختونه چې نبی علیه السلام د وفات شوه د نبی علیه السلام د وفات نه پس دا بازار ته راغی اعلان وکړ چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شولو چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هریره تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې مسجد کې څه وکتل. خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته ښوونه کوي معلمین دي او شاګردان دي زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هریره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پریښی دی د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ وایو چې موږ علم ته موږ پوهې ته موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اړوندو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما قدر منوریدونکو ستړي مشه. هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړیاست. د دې آزادی ملما په پروګرام کې یو ځل بیا ظفر د سیال ستاسو قربانی. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملما دی. زموږ دا میلما د ټول نیوز په خنۍ خبريال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو. حمیم صاحب ډیره مننه کور دی ودان چې وخت راکړ او موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیره مننه فریدې. سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم. همالته لوی شوی یم، همالته مې ښوونځی لوستی دی، همالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته وایه، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دیادېږي ځکه عموماً ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره څه ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغه سره همسولي و، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم. چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت و، او چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، خو د نورو ماشومانو بره کم نه و. او اوله ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ د هغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو د هغې لیسې نوم یو شوی و، د ملا بورجان په نوم باندې و، د هلمند د مرکزي لیسېو څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب یې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر و، هغه یې نه شاملوه. خو بیا یې وویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي. بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای و، د ماما د زوی مې مور پلار نه و، هغې به اروپا کې اوسېدل. زه د ماما زوی مې عملته و، نو ما واغه سره همزولي وو. همېشه به یوځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي، زموږ د کوڅې پای کې یو کس و، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ماش منډه کوله، ځغستله به موږ بې سیرول دا سپي. نو همدغه مې د هغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه راته وایا، ښوونځي کې تکړه وې که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو هغه درنه تکړه و، او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه ښه وم درسونو کې، تر دې اتم صنف نام صنف پورې زه ښه وم. وروسته بیا فکر کوم ټمبل شولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې تر څنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه و، انګلیسي و، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حادي په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه وه چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامع، زار، تقسیم، منفی، ریاضیات او کله کله انګلیسي، دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري، نو زه ښه وم تقریبا درسونو کې. در دا نهم لسم سیم پورې زه ښه وم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانا او د نیکه سره اوسېدلم. هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو، او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه درې مضمون وو.
حمیب صاحب قدم را ته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدې، زده کړې په مسافرۍ کې دې کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې؟ څه علت وو؟
نه پوهېږم. ما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم. که څه هم ماماګان مې ټول هغوی ښوونځي ته تله، پوهنتون ته تله، هغوی ډېر زحمت را سره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاګردان سته، هغوی د هر رقم محیطو د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي، هغوی بلد کېږي. اما زه چې کله نهم لسم سیمپو ته ولاړم، بیا زما وضعیت سم نه و. زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم، ډېر به په مشکل کې وم.
کدام راته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم ونیو چې پایلې کوي، کانکور ازموینه څنګه تیره شوه؟ په دې راته وایاست.
زه چې کله دولسم سیم څخه فارغه شولم، هغه وخت کې 2010 کال و، او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و. د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و، موږ نه پرېښولو، زه کشر هم وم. ما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې، 265 نمرې ما وړې وې، او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و. بیا زه د پایاب ولایت علومي بشري او ادبیاتو ته کامیابه شوی وم، که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی. زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب شوی وم. نو زه ډېر خوشحاله وم. پلار مې زنګ ووهي، هغې په سپین بولتک کې اوسېدله، چې پلار زه پوهنتون ته کامیابه شوی یم، اوس باید زه څنګه وکړم؟ زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هېڅوک هغه ولایت څوک نه و کامیابه شوی چې څوک د هغه سره تللی وای، یو ځای هلته وای، زړه یې ډاټا وای. بیا مې پلار راته وویل چې نه، دا خو ډېر لرې ولایت دی، بیا به وروسته تصمیم ونیسو. نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړم، او چون پلار مې ضعیف و، هغه هم سپینژری و، د درس پر ځای باندې ما کار کوي، چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم، او همداسې کرا کرام د مسلک تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل کړم.
حمیم صاحب، تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی، او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو چې په تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه، او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول، د دغه کار په اړه راته وایي، او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
تلو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لپاره مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مالته وسپای چې راکم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکم. ما په هلمند کې مې کار کوي، هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیونو ما مالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته، کابل کې زما څخه مخکې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي رحیمي په نوم باندې و، هغه کس هلته استعفا ورکړې او ویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځم، هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالي دی، ته دلته کار کوې چې زه ورته وایم؟ ما وویل زه خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډېر کشر معلومېدلم، بیا وایي زه صحیح ده خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم، بیا هغې راته وویل چې موږ څنګه درته وو. زه بېرته راغلم هلمند ته، په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی و، هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی و، خو هغه یې بېرته ځواب کړی و. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی و، هغه هم یو میاشت کار کړی و. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون مې سایلنت کړی و. زه خبرونه کوم، کله چې خبرونې څخه ووتلم لس بجې وې، ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې، هغه وایي چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې. ما و بیا وایي چې کندهار ته راسته ده لنګ د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي، له هغه څخه وسایل تسلیم کړم، داسې کابل ته راسته. بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه لطفالله نجفي زاده تازه د طلوع نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و، نو هغه چې زما لومړی ځل چې له هغه سره لیدنه وکړه، ما دوی ته ځینې ګزارشونه زما څخه غوښتي و، ځینې راپورونه ما هغې ته لېږلي و، خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو هېڅ هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم، بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې، ته هلمند ته ځې. ما یې وویل ته څه مشکل دی، زه هملته ځم کار کوم، دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و، ما ته وایي زه صحیح ده ولاړ سه. بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زه راغلم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې، بیا راته بېرته زنګ ووي چې دا ستا امتحاني دوره وه، ته کامیاب شوې، راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي، 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ، بیا تر 2020 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و په دې شلو کلونو کې، او تاسو هم غیزنه رپورټونه ورکول، څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و؟ او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم، بیرته ژوندی نه راګرځم؟
هلته هر لحظه مرګ و، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې و. که هلمند کې و هلته دوامداره جنګ و، که اروزګان و جنګ و، که زابل و، که کندهار و، اکثر ولسوالۍ کې به جنګ و. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې و. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پېښې راغلي. زه چې به همېشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم، ما په خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کوله چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین انفجار سي یا زه دلته ووژل سم، مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي، حداقل زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي. نو داسې ډېر شرایطو، داسې ډېر حالاتو سره، داسې ډېرو پېښو سره مخ شوي چې ما بېخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره یو څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا غلط یا مړ دی یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتل دې پیښونه، بېرته راتلی خپل دفتر ته، خپل کارځای ته، څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بېرته ژوندی راګرځي، نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړي او ادامه ورکړي؟
فرید، اصلا دا یو جنون و کار کول، او یو ټول خوشی درلوده، یو ټول غرور درلوده، چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته به تللم چې هلته به ډېر کم خبریالان تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحانی په نوم موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به د همداسې خطرناکه ساحو ته تلو. که څه هم نور مشران خبریالان به و هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل بھی درلودی ستونزه خود دیر کسان نت لداش ساحو ته بیا چې به ما زما راپور به نشریدی په یو ډیر مشهور رسنی کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټینډ اپ نشریدی او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدی او ما به د هغه فیډ بیک لیدی. نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم بله ورځ باید بیا ولاړ سم او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی. زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم او زه د دې ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک ور باندې خبر کړم نړۍ ور باندې خبر کړم.
حمیم صاحب کدام راته وایي په دې وروستیو کې څومره چې موږ دغه درې ولایتونو وګړو سره خبرې کړې اوسېدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیات اونده مشکلات لري لکه په دې وروستیو کې د پاک اوبو کموالی ژور څاګانو ته د خلکو غورځېدل. تاسې چې کله اغېز نه رپورټینګ کولو د جنګ نه علاوه هلته د دغې ولایتونو اوسېدونکو ستونزې څه وې؟
فریده هلته ډېر مسایل و ډېر مشکلات و حتی داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم. نو هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه. غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره وه چې هغوی کښت کوي کاچاکې کوي روزنه او پالنه یې د مواد مخدرو کول د تریاکو د کوله همدا دا لوی بدبختي وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن اته کلن ماشوم به چیرې کالي شلیدلي بوټان به په پښو وه او په یخ په ګرمۍ کې به د ده څخه به یو بیلچا ورسره وه دی به په کرونده کې به کار کوي. ده د کروندې ارزښت چې دې کتلی وای هغه به په میلیونونو افغانیو ارزښت درلود. اما د ده به چیرې بوټان چیرې کالي به په پښو په بدن باندې به اغوستي وه دی به هلته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې دې لیدلی وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داسې یو نه پاک کرونده کې کار کوي او هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی د زحمت باسي د میلیونونو خلکو ژوند تباه کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې ځکه هغه به تاریخ کرل هغه څخه به یوروینو بوډر او کریسټال جوړېدل. اما د هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغسې یو کار وکړي همدغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و دغه ستونزې وې او سخت بې وسي به ما ځان به مې بې وسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نه کوي. خو متاسفانه هغه وخت کې هم که جمهوري نظام و دې مسایلو ته هېڅ توجه ونه کړله اوس وخت کې هم د هغه ولایتو خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بېچارهګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه
څخه. سمیب صاحب کدام راته وایي په دغې تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې و؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل دغه مقاومت دوی له کومه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه د توام چې هلته ولسوالیانو کې په خاصه توګه د هلمند سنګین ولسوالي موساکلا ولسوالي زمینداور باغران ولسوالي چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و باغران ولسوالي نور ټول دلته هېڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما یې نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانې کارځای تولید هر څه په دې ولسوالۍ کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنګ همداسې وساتل سي دا کاروبار باید همداسې وساتل سي او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تریاک وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم که که څام د ټول خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري شوي وه. هلته په داسې کور هلته نه وو چې هلته یو ښځه کونډه نه وي، هلته یو ماشوم یتیم به نه و، او هلته به یو مور او پلار بیا اولاده سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو د حکومت په ضد باندې به جنګېدل، نه، د هماغو ولسوالیو څخه نظامیان هم وه، هغوی به په حکومت کې وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه، د اکا زوی به په طالبانو کې وو، بل د اکا زوی به حکومت کې وو، او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول، یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب، د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړئ. تاسو هغه مهال چرته وئ او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه او بالاخره دغه تخلیه شوه د افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سقوط وې، یوازې ښار پاتې وو. ما له هغه ځای څخه لایف رپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودی، خو ښار کې د ښار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د ښار ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې. یعنې د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه ښار کې، چې زه له کندهار څخه راووتمه کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و، او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي، او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و، او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازدیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. یم دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق مری موږ نوې چې بلار وسوال، دا یو تاریخي شیبه ده، دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کیږي، او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه یې کني خوښه ما ده، ما دا باید ثبت سي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي، او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. ما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری صافی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدان یوې ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغوی کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلیه کې ونه وتلم. زه همالته افغانستان کې وم، ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، علت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغې نل چې مشکل درلودې هر کم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه، خو زه او عبدالحق عمری تر ډېره وخته پورې موږ همالته پاتې وو. بیا عمریم لاړ، همالته د پخوانی کسانو څخه یوازې زه و صافی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاتې وو تر ډېره وخته پورې همالته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو، او د افغانستان د داسې جنگي زونه مو چالته تل جګړې وی راپور ورکولو تر ټولو بچان به مو کتلې وی د مرګ سره هم مخ شوی استې پکې داسې خوږه خاطره مشته پکې چې ساسې په ذهن کې پاتې وي د خپل خبرې علي دغه مو دینه
ولز څه درته ما په دې اړه باندې زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نه سم هېرولی چې هغوی شهیدان سوله. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د اریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید شو. همداسې نور دوستان، داسې هر پیښه چې پکې ده زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودې، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت و او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې، اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان و په دې شلو کلونو کې. یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې بلونیو سره کار پیل کړی و دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان سول، هغوی ژوند له لاسه ورکړي. د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
همیم صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړی، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لري چې آینده کې بېرته دغه مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي؟
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح ده چې مسلک به وي، اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي، پوهنتون یې ویلي او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي، مسلکي وي، اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي. چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي هغوی رپورټینګ نسي کولی، رپورټ نسي لیکلی، اما یو کس کې که هغه له دولسم سیم څخه فارغه سوی هغه به ډېر شایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر. یعنی یو زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي. اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میدا خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولی سم.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان حمیم صاحب چې وخت دې راکړو خبرې دې وکړې.
عمري بخوك